په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې تای روشن را سره دی. افغان چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمینه کابل کې د جرایمو د ګراف راکمولو په هدف به د مجرمینو او له قانونو سرغړونکو عکسونو پر واټونو ودرول سي. د ننګرهار په پرونی پیښه کې چې یو شمېر کس ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، څوک مسؤل دی؟ خلک که چارواکي؟ دا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت ساران وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال وای کورونا یا واربیا په دې هیواد کې په زیاتېدو ده. په کندهار کې دوه رومانیایي پوځیان په یوه چاودنه کې ټپیان شوي او ایران او روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه رد کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دوهم راستیال وای ممکن په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر په هیواد کې زیات شي. سرور دانش د خبره نن پنځشنبه د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره په یو غونډه کې وکړه. د وبل د کورونا وایرس له لومړي پړاو سره ش مبارزه وشوه، خو که اوس بیا د کورونا مثبت پیښې ډیر شي باید د مخنیوي لپاره تدابیر غوره شي. په ورستیو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 114 مثبت پیښې ثبت شوې او 4 تنه ورڅخه مړه شوې دي. راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز طالقان ښار ته نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې 12 ملکی وګړي وژل شوې دي. د تخار د والی ویندوی محمد جواد هجری پیشه تاییدوي او وایي چې دا برید پرون مسپښین 3 بجې شوې.
متاسفانه د یمله هوایی کې صورت لفت اونجا 12
لبد مرغه په دې هوایی برید کې 12 سنه ماشومان وژل شوې دي او 14 سنه ماشومان ټپیان شوې دي.
د دهم ویل چې بم د جماعت پر انګړ لګیدل دی. خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی د ټپیانو شمیر اتل استنه شي. د افضلی په وینا په وشل شویو کې د جماعت ملا امام هم شامل دی. د رومانیا د دفاع وزارت وای دوه سرتیری په کندهار کې ټپیان شوی دي. دغه وزارت په وینا پرون چهارشنبه د دوه رومانیایي سرتیرو په لار کې هغه محل چاودنه وشوه چې د کندهار د اډې په شاوخوا کې غزمه کوله. د وزارت وای ائتلافي ځواکونه په منظم ډول په کندهار کې د خپل اډې په شاوخوا کې غزمه کوي. دا لیوی وجدې مودي ورسته لمړی ځل دی چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه ټپیان کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر شپه د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرجوب له اړولې ده. د وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي طالبانو غوښتل چې د امام صاحب ولسوالۍ پر ځینو سیمو بریدونه وکړي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د دوی پلان ناکام کړ او درنه مرجوب له ورواړوله. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. لبلي خو راپورونه وایي چې دفاع وزارت کندوز ته یو شمېر کمانډو کونه لیشلې چې په دې ولایت کې د طالبانو د تحرکاتو مخاوني سي. دفاع وزارت په یو بل خبر کې ویلي چې ځواکونه د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې اته طالبان وژل دي. دغه وزارت په وینا امنیتي او دفاعي ځواکونو پرون د هوایي ځواک په ملاتړ د نادالي په انجینر سیمه کې پر هغو طالبانو برید وکړ چې غوښتلې پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي. د دفاع وزارت په خبر پانه کې ویل شوی چې په دې برید کې د طالبانو د ابرات شبکې د سر ګروپ ملا سردار ولی په شمول اته تنه وژل شوی او درې نور ژوبل دي. په ورزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په گیزاب ولسوالۍ کې ولس وسلوال طالبان په هوایي برید کې وژل شوی دي. د اتل قل اردو ویندوی احمد صادق عیسی آزادی رادیو توبل د برید تیر شپه وشو.
تیرش په وسلوال ترګر د گیزاب ولسوالی پر افغان امنیتی ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه. په ځوابي بریدونو په ترڅ کې ولس وسلوال ترګر ووجل سو او لسنا ته پیان سو.
افغان امنیتی چارواکی وایي د دې برید هدف دا و چې د په دهراوت ولسوالی کې هغه سیمې بیرته ونیسي چې طالبانو په ورستیو کې نیولې دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تاجکستان د کورنوي چارو وزارت د ځانګړي ځواک د پخواني قومندان د ګروال ګل مراد حلیموف پر ضد بندیزونه تمدید کړل. حلیموف په 2015 میلادي کال په سوریه کې له داعش سره یو ځای شو او په وروستیو کلونو کې څو ځلې د وژلو خبرونه خپاره شول. د حلیموف نوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تازه لیست کې چې پرون خپور شو بیا راغلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او پخواني ولسمشر جو بایدن د انتخاباتي مبارزو د خوندو په لړ کې پرون پر یو بل لفظي ټکونه وکړل. اوباما د ولسمشر د انتخاباتو د ډیموکرات کاندید جو بایدن د مستقیم ملاتړ لپاره د فلادلفیا په غونډه کې پر ټرمپ له کورونا سره له مقابلې رانیولې تر اقتصادي کمزورتیا او توکمیست او پیر په شمول په بیلو بیلو برخو کې نیوکې وکړې. ولسمشر ټرمپ هم چې پرون شمالي کارولینا ایالت ته د شمالي کارولینا ایالت په گاستونیا شهر کې په انتخاباتي مبارزه بوختو او اوباما ته د 2014 کال په انتخاباتو کې د ناسم اټکل په خاطر پیغور ورکړ. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته تر دوونه یو لږ وخت پاتې دی او د وړاندوینو لمخې بایدن تر اوباما لږ وړاندې دی. او ایران او روسیه د امریکا هغه تورونه رد کړل چې غنی د دوه هیوادونو د امریکا د ولسمشۍ د راتلونکي میاشتې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. تر دې مخکې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان راتکلیف په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې معلومات ترلاسه کړي چې ایران او دغه راس روسیه د یو شمیر امریکایي رای ورکونکو د نوملیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي او غواړي چې د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې مداخله وکړي.
خبرونه ملاحظه د رادیو اوریدل. په پلازمینه کابل کې د جرایمو ګراف راټیټولو په هدف د حکومتي چارواکو نوې پریکړه
په خار کې په مهمو ځایونو کې بلکې تقریبا په هر برخه کې د هغو مجرمینو عکسونه لګول کیږي چې له قانون څخه فراری دي او یا پرې داوا ده چې قتل کړي دي غلا کړي دي.
د تخار ځای چارواکي مانی چې په دې ولایت کې پر یو جماعت په هوایي برید کې ماشومان او تمر جوړ بلاوشته
لبدمرغه په دې هوایی برید کې 12 سنه ماشومان وژل شوی دي او 14 سنه ماشومان ټپیان شوی دي.
په ننګرهار کې د پرونی پیښې چې سباندې شلو تنو ته پکښ مرګ جوړ لاوشته د بې نظمۍ مسول څوک دي؟
ته چې وسلور ولایتونه نشي اداره کولای ته په هیات باندې بسنګ حمله وکي از برای خدا 15 شپږ ورځې کېږي زه راځم ته وسان پسی باندې دل تران زده ما کار نه کیږي.
او د امریکا امنیتی چارواکي د دغه هیواد ولسمشي انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخله خبر تایید کړ. په دوه همنیمه کې دوه نیوز پروګرامونه لرو د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام او ورپسې کور کلی مهروي. ورځو د سرموزوته د جمهور ریاست لمړی مرستیال امر الله صالح د کابل شهر پر واټونو د مجرمینو او فراری کسانو د تصویرونو درځړولو خبره کړه. د شغلی صالح د مطبوعاتي دفتر مسول رضوان مراد ازادي رادیو ته ویل چې د مجرمینو د تصویرونو بندول به د هغوی د پیژندو او پټولو کې د جرایمو له کمیدو سره مرسته وکړي، خو د محکمې د حکم پرته دا اقدام له حقوقي پلوه څنګه توجیه کېدای شي؟ په دې اړه نور تفصيل دیوانه درکوي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح ته د کابل د امنیتی تدابیرو د سپارل کېدو وروسته هغه د خپل پریکړو په لړ کې تصمیم نیولای چې د کابل په واټونو کې د مجرمینو او هغو کسانو چې د فراریانو په نوم لړ کې دي او دولت یې د نیولو هڅه کوي تصویرونه یې وزړوي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح د چهارشنبه په ورځ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي د مجرمینو او فراریانو انځورونه به د کابل ښار سندو کې وزړوي ترڅو خلک یې وپیژني یا هم دوی خپل د کلبیری تسلیم او یا هم اصلاح شي. اوس د خغلی سالی د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد وایي د کابل پر واټونو د مجرمینو د تصویرونو راځړول به جرایم راکم او همدا ډول د دې کسانو د پیژندلو په برخه کې مرسته وکړي.
په خار کې په مهمو ځایونو کې بلکې تقریبا په هر برخه کې د هغو مجرمینو عکسونه لګول کیږي چې له قانون څخه فراری دي او یا پرې داوا ده چې قتل کړي دي غلا کړي دي او یا له زور استفاده کړي دي.
سکه یو ونی کیږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل لمړی مرستیال ته د کابل ښار امنیتی چارې سپارلې دي. خغلی سالی تر دې دمه د بی اسناد او موټرو ثبت او ضبط د هغو ودانوي ورانول چې قانوني نه دي یا هم پر غصب شوی او جایدادونو آباد شوی پر واټونو د سوالګرو پر درېدو د بندیز او د هغو پولیسو نیولو برخه کې اقدامات کړي چې لغلو او مجرمینو سره یې لاس درلود. خغلی سالی د خپل کارونو په دوام نن سهار په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی د کابل قرباغ ولسوالۍ او پروان ولایت هغه ځایونه به محاصره شي چې هلته له کابل غلا شوي موټرونه د رنګ له بدلېدو وروسته پلورل کیږي. خو د مجرمینو پر وړاندې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح نوي ګام یو شمېر غبرګونونه راپورته کړي دي. حقوق پوه او د کابل پوهنتون استاد شهلا فرید ازادي راډیو ته وویل د محکمې له حکم پرته د مجرمینو هویت بربند کول د قانون خلاف کړنه ده.
لومړی مرستیال که هر صلاحیت لري او مجرم نیسي، خو تر هغه چې د محکمې حکم نه وي د دوی نوم او تصویر نسي نشولای. دا کار یې د اساسي قانون او د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې او د جزا د کور سره په ټکر کې دی.
خو د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر بیا وایي د مجرمینو پر وړاندې یې دا کار له قانون سره هیڅ ډول ټکر نه لري. همداراز د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپلو تازه څرګندونو کې د امنیت له ټینګښت څخه ملاتړ کړی، خو ویلي د مجرمینو سره برخورد کې باید انساني کرامت او د بشر حقونو نړیوالې اعلامیې ته پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو او پولیسو په تېره یوه اونۍ کې د جرایمو سره د مبارزې برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او لوړ شمېر ترهګر او غله لمنځه وړل شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په تخار ولایت کې په هوایي برید کې 12 تنه ملکیان وژل شوي دي. سیمه ایزې سرچینې وایي چې دا کسان هغه مال وژل شول چې د تخار ښار اړوند د هزارې قرلوق په کلي کې هوایي ځواکونو پر جمعات بمبارد کړی دی. نور جزئیات له سیمه اجمل آریان راکوي.
په تخار ولایت کې په هوایي برید کې 12 تنه ملکیان وژل شوي دي. سیمه ایزې سرچینې وایي چې تیر ورځ له غرمې وروسته د تخار ښار اړوند د هزارې قرلوق په کلي کې هوایي ځواکونو پر یو جمعات بمبارد کړی او په نتیجه کې د جمعات د ملایمان په ګډون ګڼ شمېر ماشومانو ته چې په سبق ویلو بوخت وو مرګ ژوبله اوښتی ده. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري هم دغه پیښه تاییدوي، خو دا چې دغه هوایي برید د کومو ځواکونو لخوا ترسره شوی په دې اړه څه نه وایي. له بده مرغه په دې هوایي برید کې 12 تنه ماشومان وژل شوي دي او 14 تنه ماشومان ټپیان شوي دي. بم د جومات په انګړ کې لګېدلی او له کبله یې دغه پېښه رامنځته شوې ده. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې پېښې کې 12 تنه ماشومان وژل شوي او اتل سن نور هم ټپیان شوی دی.
بلادی کې حادثه بارک رخ مت تیار از فضا
دی بهرک لپی کې ورسته تیار دی. هزار قلق جماعت باندې بمبارد کوي چې ګوا کې دلته به طالبان پټ شوی وي. د جماعت ملایمان په ګډون 12 سن ماشومان وژل شوی او اتل سن ټپیان شوی دی.
12 نفر شهید او 18 نفر زخمی داشتن.
په داسې حال کې په تخار ولایت کې دغه پیښه رامنځته کیږي چې یو ونی وړاندې د دې ولایت سیمیزو چارواکو رسنوی ته ویلی وو چې دوی د ښار اړون سیمې او د بهارک ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي دي. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړي او یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي چې لا هم د تلقان ښار اړون نږدې سیمو کې وسلوال طالبان فعال فزیکي حضور لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
کور کلی ته ورسته ورسو خو وسورځو ننګرهار ولایت ته. د چیرچی ځای چارواکي وای د فوټبال په لوبغال کې د پرونی پیښې په اړه د مسولانو د غفلت موضوع تیړي. د دوی له قوله پیښه د خلکو د غنګونې له کبله سوي، خو کله تیړونو ورسته د مسولانو وظیفوي غفلت ثابت سي دوی به ځواب ورکړي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې د پاکستان په ویزو پسې راغلي کسان ځای اداره تورنوي چې نه د توانېدل د پروسه مدیریت کړي. امید زهیر مال په دې اړه راپور لري.
په ننګرهار کې د فوټبال لوبغالي دننه د پرونی پیښې یو ورځ وروسته چارواکي د ځایي مسؤلانو څخه د احتمالي وظیفوي غفلت په اړه د څېړنو لپاره خبر ورکوي. پرون په دې ولایت کې د پاکستان په ویزو پسې د راغلي یو کسانو په منځ کې چې د بهسودو پل ته نږدې د فوټبال په یو لوبغالي کې راټول شوي وو، د ګڼې ګوڼې له کبله 12 مېرمنې ووژل شوې او د 10 مېرمنو په ګډون 14 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیانې وایي که څه هم پیښه د خلکو د زیات ازدحام له کبله شوې، خو د دې لپاره چې روخانه شي آیا د لوبغالي دننه د مسؤلانو لخوا غفلت شوی کنه دوی پاړه څېړنې پیل کړې دي.
پلان دا و چې له ټولو خلکو پاسپورټونه راټول شي او بیا دوی په نوبتوار ډول د ویزې اخیستو په خاطر روغوښتل شي، خو د بهر د ګراوند بهر ګڼګونه خلک رامنځته کوي او د هغه ګڼګونو له امله تلفات رامنځته کیږي.
خو هغه خلک چې نن په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ تر مخه راټول شوي او پرون د پیښې شاهدانو ځایي اداره تورنوي چې نه ده توانېدلې دا پروسه مدیریت کړي. دوی وای د ننګرهار چارواکو ترې غوښتي وو څو د فوټبال په میدان کې لویزې وړاندې د ټوکن یا نمرې اخیستو لپاره راټول شي، خو نه توانېدل د خلکو د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي. له دوی دوه تنه ولی اولا او احمد زی
د یو پاسپورت په سر باندې 15,000 14,000 پیسې اخلي. که چیرته دغه پیسو مخه ونیول شي وړ کسان په دغه پوسټ کې مقرر شي، نو به دونه نفوس دی ځای کې جمع شي او نه به دغه لانجې.
ته چې یو څلور ولایتونه نشي اداره کولی، ته په یو هیواد باندې به څنګه حمله وکړې؟ برای خدا 15 ورځې کېږي زه راځم دوسان پیسې باندې زه دلته راځم، ما کار نه کېږي.
خو د ننګرهار چارواکي بیا د فساد موضوع ردوي او وایي د فوټبال په لوبغالي کې د خلکو څخه د راټولېدو غوښتنه یوازې د دې بهیر درونتیا لپاره شوې ده. که څه هم پاکستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله له سفر وروسته د هیواد د ویزو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو ژمنه وکړه، خو ښکاري چې لا هم یو شمېر ستونزې پر خپل ځای دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې پر دې پیښې خواشیني ښودلې او د یو شمېر نورو دلایلو تر څنګ یې د احتمالي بې نظمۍ د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو نشتون د پیښې یو علت بلله ده. اعلامیه کې زیاته شوې بهرنیو چارو وزارت به په کابل کې د پاکستان سفارت او ننګرهار ولایت چارواکو سره هڅه وکړي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو په برخه کې اړینې لارښوونې او لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي.
دوستانو د ننګرهار د موضوع باندې پاتېږو، که څه هم د ښار اوسیدونکو چارواکي د پرونی مرګونې پیښې په ناسم مدیریت باندې تورنوي، خو چارواکي بیا ادعا کوي چې د دوی ټول کارونه د پلانونو سره سم پر مخ روان وو، خو دوی وایي خلک د دې باعث ول چې بې نظمي رامنځته کړي او دغه پیښه رامنځته شي. په دې اړه په ننګرهار کې زموږ همکار سهارګل امیرزی د ننګرهار د ولی لویند اتاوله خوګنی سره خبرې کړې دي، په کټه به واورو.
پلان دا و چې ټول پاسپورټونه راټول کړی شي او په نوبتوار ډول بیرته بیا خلک راوغوښتل شي د ویزې اخیستو په خاطر باندې، نو د ګڼې ګوڼې مخنیوی به وشي او هم هغه بېحرمتي چې زموږ د خلکو کېږي د هغې مخه به هم ونیول شي. متاسفانه چې زموږ خلکو تیره ورځ هیڅ ډول حوصله ونه کړه، دوی حجم راوړو کنه 320 پولیس هلته ګمارل شوي وو د نظم په خاطر باندې، خزینه هم پکې وي او ملکي مامورین هم ګمارل شوي وو، خو دوی حجم راوړو او د هجم پترس کې موږ هغه تلف په خره مسته شو چې ولایتي ادارې خواشینه ده. د بیا ځل د پاره موږ د بهرنی چارو وزارت سره خبرې اترې وکړې، نګرار والی د بهرنی چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي، په نګرار کې د پاکستان قونسل سره هم ناسته وکړه. د دې ټولو خبرو اترو مخه دا و چې موږ بیا ځل دغه ډول ناوړې پیښې سره مخ نه شو او څنګه کولای شو چې په ویزو کې سہولتونه رامنځته کړو. ځینې همغږي شوي ده، ځینې بحثونه شوي دي، موږ تمه لرو چې په همدې ورځو کې په رسمي ډول هم زموږ د بهرنیو چارو وزارت او هم د پاکستان سفارت له لوري اعلان شي چې په هغه کې به کافي سہولتونه د نګرار د ویزې په اخیستلو کې اوسېږي.
خو یعنی صاحب په دومره شمېر کې خلک چې تعداتو ولایتونو خلک راځي په ننګرهار کې ویزې ترلاسه کوي، یتمن د دومره ګڼې ګوڼې احتمال کېده او تمه ترې همدا کېده، د خلکو غوښتنه او خلکو سره پوښتنه دا ده اوس چې ولې دغه مراسم یا دغه د توزیع مرکزونه په بیلابیلو ځینو کې نه نیول کېده، ولې یو ځای ته راټول شوي وو؟
تاسو وګورئ د فوټبال لوبغالی څو دروازې لري. فوټبال لوبغالی تر 300 نه زیات کسانو د زیاتو ظرفیت لري. موږ په جلال آباد ښار کې تر دې بل خزینه لرو او د اغه ډول امکانات چې موږ خپل کارکون کې سوزې وګمارو پولیس سوزې وګمارو دا هم یو ستونزمنه موضوع و. په دغه ځای کې موږ کولای شو چې یو خه مدیریت وکړو. متاسفانه په تیر ورځ پیښه پرامست کېدو کې هیڅ ډول زموږ ملکی او یا نظامی مسولین ملامت نه دي، ځکه خلک خپل ټیل کړی دی او هجوم راوړی دی او بل اخر دا قضیه رامنځته شوې ده. بیا هم موږ خوشحاله یو او اغه ډول چې اړتیا ده یو څنګه تحقیق هم کوو ګورو په دې قضیه کې چې کچری زموږ د مسولینو کوم مشکل پکې وي خامخا پښتنه ځوابوي، خو عمومي دلیل دا چې خلکو ولس هجوم راوړی حتی او د ډزو کولو اجازه هم هلته نه وه چې څوک ډزې وکړي هوایي تر څو خلک وویریږي نظم رامنځته شي، نو همدار عامل شو چې موږ تلفات ورکړو.
خو یعنی سبي او بل پښتنه د خلکو سره دا مطرح ته چې ولې د دغه پیښې اکثریت قربانیان مېرمنې دي، یعنی د مېرمنو د پار یو ځنګړې زید چې د نارینه نه بیل اوسي کوم ترتیبات نیول شوی وو؟
مقالته قطارونه جوړ کړی و د مېرمنو نارینه او بیل بیل قطارونه جوړ شوی و، مګر متاسفانه تیر وخت کله هجوم راځي یا قطارونه هم لمنځځي هغه مېرمنه چې هغه د ډیر عمر لرونکې وي یا یو مېرمن چې هغه عمر هر اقل د دیرش نه پورته وي ځوان و نسبتا هغه د ناروغي لامل د تر خپل اندشي او شهادت باندې رسیدلی و، ځکه دوی کې هغه انرژي نه و کنه ډیر خلک دیګړي ګونی متاسفانه ورزول او پریوتی وو او ځان بیرته پروته کړی وو او خپل ځای تر رسیدلی وو ځان وستری وو. دوی خو یو خود په خو عمر مېرمنې وي دوی هم ناروغان به هم تبعید چي وي، نو دغه ډول ابل ول چې دوی متاسفانه قربانې شوي.
غنې صاحب د ننګرهار والی د سرکونسل سره د پاکستان کتلې وي په څاړه باندې بحث وشو او د نو تګلارو خبره شوی و کده غیب اړه معلومات ورک.
بالکل تیر ورځ نه یوازې د پاکستان سر قونسل سره بلکې نگرهار والی د جلالتمام جمهور رئیس سره هم خبرې کړې دي، د بهرنی چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي. بهرنی چارو وزیر بیا د پاکستان سفیر سره هلته ناسته کړې وه، موږ دلته د قونسل صاحب سره ناسته درلوده. د ټولو ناستو د پایلو یو نتیجه دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې د ویزو په برخه کې سہولتونه رامسته کو د بیزل لپاره دغه ډول قضیه رامسته نشي. ځینې پریکړې شوې دي، ځینې ژمنې هم شوې دي، موږ ته په تمه یو چې وخت په کتو به د ژمنې او پریکړه عمل شي.
ته ننګرهار د ولی ویان اتاولا خوګنې وو.
جوان
تریکاسا پولیس وجه شوې دي
تا کارو سولوشن هغه چې تا کار مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
سموږه غلازه د رادیو اوري. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالب لاو ترمنځ د مذاکراتو د پیل لپاره د تګلارې د جوړېدو په اړه له بحثونو لوي میاشتې زیات وخت تیر سو، خو لا هم په دې برخه کې د پرمختګ شو خبر نسته. د سولې خبرو دروان بهیر ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې او تاوتریخوالي خبرونه خبرېږي، خو هغوی چې د جګړې په لومړیو کرښو کې دي د دې خبرو په اړه څه نظر لري؟ حشمت چې د کورنیو چارو وزارت افسر دی او هلمند ته د جګړې لپاره تللی وایي سولې لویه هیله ده، څو وسی کولای چې د نورو افغانانو په څیر د خپلې کورنۍ سره عادي ژوند وکړي او د هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. په دې اړه امید زهیر مل راپور لري له حشمت سره غږیدلې ده.
حشمت الله د کورنیو چارو وزارت هغه افسر دی چې تازه په هلمند کې جګړې د مهار لپاره لومړی کرښه تللی. هغه په هلمند کې له تیرو درې ورځو راهیسې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. حشمت الله هغه مهال چې خپل زوی یې د پزې او ستوني د عملیات لپاره روغتون ته بیول و ترې د ټلیفون له لارې غوښتل کیږي چې باید هلمند ته ولاړ شي. دی وایي د سولې د راتلو په خوند له نورو ډېر دی پوهیږي.
زمونږ هیله هم د نورو په څیر سوله ده، څو شو کولی آرامه ژوند وکړو، خلک هم آرام واوسي، هیواد مو آباد شي او د نورو هیوادونو په څیر پرمختګ وکړي. دا د هر ځوان هیله ده او زما هم. هیڅ شخص نه غواړي خپل کور پرېږدي او د جګړې سنګر ته ولاړ شي، خو زه د خپلو نورو ملګرو سره یو ځای د دې پر ځای چې له خپلې کورنۍ سره اوسم د خلکو ساتنې ته لومړیتوب ورکوم.
د پولیسو دا لوړ پوړی افسر وړاندې لدی چې هلمند ته سفر وکړي. په خپله فیسبوک پاڼه یې خپل زوی ته په خطاب کې ولیکل، ګرانه زویه خدای په امان. هلمند ولایت ته د دندې لپاره زما او تا د ناروغتیا په بستر یوازې پرېږدم. د حشمت الله دی لیکنې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د ډیرو غبرګون له ځان سره درلود او هغه د اتل خطاب کړی. داسې مهال چې خپله کورنۍ پرېږدي، خو د هیواد او خلکو د ساتنې لپاره د جګړې لومړۍ کرښې ته د هلمند په لور ځي. حشمت الله وایي د هیوادوالو ستاینې د خپل هیواد د ساتنې لپاره نوره روحیه هم ورکړي، خو زیاتوي یوازینۍ هیله یې دا ده چې یوه ورځ د نظامي لباس د اغوستو او جګړې ته د تللو پر ځای د یو عادي افغان په توګه د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته سفر وکړي.
هغه ورځ چې سوله راشي، د نظامي یونیفورم پر ځای به په ملکي لباس کې لکه د نورو وګړو ولایتونو ته ولاړ شم، د خلکو په دودونو به پوه شم. د ټولو ولایتونو څخه هلمند، پکتیا یا هم کابل د امنیت ساتل زموږ مسؤلیت دی.
قطر ته د افغان مذاکره کوونکي پلاوی سفر او همدا ډول د مذاکراتو د پایل لپاره د یوې تګلارې پر سر د خبرو پایل ته د خلکو هیلې زیاتې وي چې ګوندې په دې هیواد کې د کلونو جګړې ته د پای ټکی کېږدي. خو په دې برخه کې د اختلافاتو رات څرګندېدو او ورځ تر بلې د جګړې زیاتېدو دا هیلې کمرنګ کړي دي. د جګړو په دې زورور حالت کې تازه په تخار ولایت کې د طالبانو په یوه برید کې درې څلوېښت امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي دي. د دې پرته روانه اونۍ په هلمند، فراه، غور، کندهار، کندوز او بدخشان ولایتونو کې هم د سختې جګړې خبر ورکړل شوی دی. خو د همدې خونړۍ جګړې د پای لپاره د حشمت الله په څیر زرګونه کسان په تمه او د یوې تلپاتې سولې لپاره هیله مند دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمه نړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي چارواکي د دغه هیواد ولسمشر انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخله خبر تایید کړ. دغه ټاکنو ته تر دوه اونۍ لږ وخت پاتې دی. د امریکا د استخباراتو څانګو وارلمخه خبرداري ورکړی و چې ایران او روسیه هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې مداخله وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد شی برکړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت چارواکو ویل دي چې ایران او روسیې د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او هڅه کوي چې د نومبر د درېیمې نیټې تر انتخاباتو مخکې عامه افکار اغېزمن کړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل موږ دا تاییدوو چې د ځینو رای ورکونکو د ثبت اطلاعات ایران ترلاسه کړي او په جلا توګه د روسیې له لورې ترلاسه شوي دي. راتکلیف او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د دفتر رئیس کریس ورای خبری غونډې ته څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به د هر بهرني هیواد د مداخلې جواب ورکړي او د ایران او روسیې د هڅو سربیره امریکایان د متحده ایالاتونو د انتخاباتو په بهیر ډاډمن دي. راتکلیف وویل ایران جعلي ایمیلونه استولې دي چې رای ورکوونکي وویروي، ګډوډۍ رامنځته کړي او ولسمشر ټرمپ ته په ټاکنو کې زیان واړوي. د زیاته کړه چې ایران په لږ تر لږه څلورو ایالتونو کې د فلوریدا او پنسلوانیا په ګډون د ډیموکراتانو رای ورکونکو ته د ویرولو په خاطر ایمیلونه استولې دي. له تهدید ډک ایمیلونه په درواغو ویل کېږي چې د پراود بایس په نوم د یوې ډلې له لوري لیږل شوي دي. په دې ایمیلونو کې راغلي دي که چېرته تاسو ټرمپ ته رای ور نه کړي موږ به په تاسو پسې درشو. داسې ښکاري چې له ګواښه دغه ډک ایمیلونو د ایالتونو د ثبت شویو رای ورکونکو له لیست څخه د کورونو ادرسونه ترلاسه کړي دي چې په دې اطلاعاتو کې شایي دا معلومات وي چې دا کس د کوم ګوند پلوی دی او د ایمیلونو ادرسونه او د ټیلیفون شمیرې هم وي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه اطلاعات حق شوي دي یا بل ډول ترلاسه شوي دي. البته د رای ورکونکو یو شمېر اطلاعات په عام ډول ترلاسه کېدای شي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو ورته هڅې د روسیې له لورې نه دي لیدلي، خو د زیاته کړه چې د رای ورکونکو په اړه معلومات په دې ډول ترلاسه شوي دي لکه د 2014 کال په انتخاباتو کې چې ترلاسه شوي وو. روسیه هغه وخت د امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن شوې وه.
ستاسو له پیغامونو
زه حجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې په غازی آباد ولسوالۍ کې یو روغتون او یو کلینیک لري او نفوس یې تقریبا د هغې غره نه بره دی. ډاکتران شپه او ورځ وظیفه یې راکوي، مګر په روغتون او کلینیک کې دوا نشته. هیله ده چې زمونږ دا آواز دولپورو چارواکو ته ورسوئ چې زمونږ دا مشکل حل کړي. سلام.
زه مهربان بادشاه ما د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ اوسېدونکی کړم. غواړم چې د نادالی حال سره شریکم چې د نادالی حال اوس فعلاً د زغملو نه دی او دلته د شبکو د عمل څخه موږ ډېر پتنګ یو چې شبکې مو کار نه کوي او موږ خپل د خپلوانو خپل د دوستانو معلومات نه لرو چې هغه د جنګ او جګړې په سیمه کې اوسېږي او غواړو چې دغه شبکې ژر تر ژره د افغان بیسین شبکه برته په نادالی ولسوالۍ کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې په حالیت شروع کړي. ډېره مننه تشکر هیله ده چې زموږ پیغام خوښ دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم چې موږ ته خپل پیغامونه راستولې ودا د موږم در تخبره کړ. په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې سو یو ځل بیا د مهم خبرونو سټی کې لسمه څروند خاورو.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي ممکن په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په هیواد کې یو ځل بیا زیات شي. راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز طالقان ښار ته نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې دولس ملکی وګړي وشل شوي دي. د رومانیا د دفاع وزارت وایي دوه سرتیری په کندهار کې ټپیان شوي دي. دغه وزارت په وینا پرون چهارشنبه د دوه رومانیایي سرتیرو په لاره کې هغه مهال چاودنه وشوه چې د کندهار د اډې په شاوخوا کې ګزمه کوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیره شپه د کندوز پر امام صاحب ولسوالي د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرجوب لاړولې ده. دفاع وزارت په یو بل خبر کې ویلي چې ځواکونه د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې اته طالبان وژلې دي. په اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په ګیزاب ولسوالۍ کې ولس وسلوال طالبان په هوایي برید کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي ځواک د پخوانی قومندان ډګر ګل مراد حلیموف پر ضد بندیزونه تبدید کړل. روسی او ایران د امریکا د تور رات کل چې غنی دوړو هیوادونو د امریکا د راتونکو میاشتې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې لاس وهنه کړی ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او پخوانی ولسمشر باراک اوباما د انتخاباتي مبارزو د غونډو په لړ کې پرون پر یو بل لفظي ټکونه وکړل.
مننه کوم اسما سران او رحمت الله افغان به مو په سپورتي تحولات خبر کړي.
افغانستان هڅه کوي چې د آسیا د 2020 میلادي کال باولینګ لوبو کې له متفاوتو چیرو سره راښکاره شي. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی وایي چې په همدې هدف یې د باولینګ سیالۍ پیل کړې سو د کابل منتخب لوبډلې لپاره غوره لوبغاړي معرفي کړي. د نوموړي پینا په دوه تیرو لوبو کې اته کسان توانېدلې دي چې بل پړاو ته لاره پیدا کړي. نن د پنځمه په ورځ هم څلور لوبغاړي په خپلو کې سیالۍ کوي چې یو تن باور نه او وټاکل شي. د افغانستان د پلازمینه اولیتونو یو شمیر روزونکو د فوټبال ساحلي لوبو په برخه کې د روزونکو لومړی درجه سندونه ترلاسه کړل. د غروزونکو یو کال وړاندې د آسیا فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال د څانګې په لومړی درجه زده کړو کې ګډون کړی و چې 13 ورځې سندونه ترلاسه کړل. د آسیا فوټبال کنفدراسیون لومړی درجه زده کړې تیر میلادي کال په کابل کې د ولایتونو د روزونکو په ګډون پیل شوی وي خو د کورونا وایرس له امله دغه سندونه دوی ترلاسه نه سوکړای. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو او تکړه لوبغاړي راشد خان ارمان د استرالیا په بیگ باش لیگ کې یو ځل بیا د خپل پخوانی لوبډلې سره د لوبېدو په موخه تړون لاسلیک کړ. د استرالیا په بیگ باش لوبډلې کې ګډونوال لوبډلې په خپل ټوئیټر پاڼه له راشد خان څخه مننه کړې ده چې یو ځل بیا یې تړون ورسره لاسلیک کړی دی. افغان توپ اچونکی راشد خان ارمان هم له دې تړون څخه خوښي ښودلې ده او ویلې دي چې د دې لوبډلې ټول لوبغاړي ورته د یوې کورنۍ د غړو په شان ښکاري.
دوستانو د دې د خبرونو کولای شي چې د ازادي رادیو پر وای پاڼه هم بیا ول ولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کامی ازادي رادیو ټکی اورګ اوسم دوه نیوز پروګرامونه دي. اول د ازادي رادیو او یونسف کټ پروګرام دی ورپسې کور کلی.
امنیت او سلام چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ترنو دوستانو سلام نمیو منی په نننې خبرونه کې د پولیو د مثبتو پیښو په خپل راپور لرو. د پولیو په حق لبا د خلکو نظرونه هم ووري او د پولیو د خطرونو په حق لا د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کبو. خو اوس راپور ته وښی چې فرشتہ مرسل وړاندې کوي.
کابل کې د یونسف اداره وایي چې سکهال د کورونا وایروس او امنیتی ستونزو له وجې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 350 ته ورسیده. حال دا چې تیر کال 9 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د یونسف په دفتر کې د پولیو د برخې د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه سعید نه مپوښتلی چې دم ګړی د پولیو پر ضد کمپاین کیږي که څنګه؟
پلانونه زموږ دي یا کمپاینونه چې پلار اچول شوي دي ملي بیړنۍ کاري پلان ورته دغه په اساس دي کمپاینونه به تطبیق کیږي. او زموږ هڅه او کوشش دا ده چې هغه سیمې چې لاسرسی په کې نشته هلته ماشومانو ته لاسرسی پیدا کړل شي تر څو ټول ماشومان تر پوښښ لاندې راوستل شي او دوی واکسین کړل شي تر څو د ناروغي ژغورل شوي وي. نو دا زموږ اولیت دی. نو مخته ګورو چې موږ څومره لاسرسی پیدا کولای. لومړی کمپاین د جولای په میاشت کې و. نو له جولای له میاشتې را په دې خوا د پولیو کمپاینونه پیل دي او تقریبا پر روان شپږم تاریخ په ملي کچه د ټول هیواد کچه به یو بل کمپاین تطبیق. په هغه کې هغه سیمې چې له زیات خطر سره مخ دي لکه په هغه کې د جنوبي حوزه سوا غربي حوزه سوا د دې تر څنګ شرقي حوزه ځینې ولایتونه سول خو د کابل سو. نو دا هغه ولایتونه چې تر ډیر خطر لاندې وي په هغو کې بیا اضافي کمپاینونه ترسره کیږي او په دا وروستیو دوو میاشتو کې ترسره هم شول.
ډاکټر کمال شاه وایي چې دا سمه ده چې کورونا لا هم شته، امنیتي ستونزې هم لوی ګواښ دي، خو بیا هم کورنۍ باید د پولیو د واکسین په برخه کې بېغوري ونه کړي.
کورونی رول پکې ډیر اغیزمن دی، ډیر مهم رول لوبولای شي. خپل ماشومان د کمپاینو په ترڅ واکسین کړي او کزینې کورنۍ پاتې کیږي او ونه کولای شي چې د کمپاینو پر اساس خپل ماشومان واکسین کړي. نو په ټولو صحي مراکزو کې د پولیو شمول ټول واکسینونه په وړیا ډول ورکول کیږي. دوی کولای شي خپل ماشومان هلته یوسي واکسین کړي. دا تر ټولو اسانه لاره ده. نو دا تر ټولو اړین کار دی کورنۍ ترسره کړي. او که چیرته د کورنیو پاملرنه نه وي نو خدای نه خواسته دا ستونزه به نور هم پسې وغځېږي. نو دې رول ډیر زیات مهم دی.
افغانستان، پاکستان، نایجیریا هغه هیوادونه دي چې د پولیو د مثبتو پیښو له وجې سخت تر فشار لاندې دي. هغه هیوادونه چې په دې توانېدلي چې پولیو له منځه یوسي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا د خپل ځان لپاره لوی ګواښ ګڼي. د سی کارکوونکو په وینا له پولیو څخه د مخنیوي لاره یوازې او یوازې هر جیل 200 واکسین کېدلی شي. د پولیو ضد واکسین د نړۍ د مشهور علماو لخوا منل شوی دی. نو ځکه ماشومانو ته تطبیقول حتمي ګڼل شوی دی. دینی عالم احسان الحق حنفی په دې اکله وایي،
ما چې څومره په دې حقله باندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثه کړي دي او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي. تر څو چې په خپل د یو شی په تمام معنا باندې معلوماتونه لري، په غي باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دا حرام دي، د لدین معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې د پولیو ضد واکسین تر تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، د معلومات شته چې دا دیسه شی په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي. ځکه دا په اسلامی هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي، په انډونیزیا کې تشکیلېږي، هغه اسلامی مملکت دی، اوس په ایران کې جوړېږي، په هندستان کې جوړېږي، په هندستان کې مچسو کې جوړوي، په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نمائنده چې هم دارالعلوم لستلې دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلې دي، د لسانس تر سوی پورې، او هم طب لستلې دی چې